السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوی ځنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې ام په دې خبرونه کې زمونږ د سر موضوع د چارسدی په باچخان یونیورسيټي د وسلوالو برید دی په دې اړه د پیخي د اني شاهدانو خبري او د کارپوهانو نسلونه وره د مشال ریډیو مجله هم 19 پروګرام عوام لرو خلومړي د دې سات خبرونه د شاهین بنيري نور
ستړي مشهور امید دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو استادانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. اسلام آباد به د فروری په شپږم نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت څخه دریځي ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت سبزی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال لیرو ته ویلي چې په پوهنتون کې 3000 هلکان او جنکې زده کړې کوي. د پوهنتون یو کارکوونکی حیات روغانی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وویل د پاکستان د فوج وان جنرال آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژل شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیبي ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
د ټریفک سکواډ اٹینډنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبر وروتم کارخانه مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپل کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوې دا هغه پلیستر شو او لاس مې نه هم بس هر طرف ته ویرانی و او ها هو چغه و بد حال و جی بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو داسې کوک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کوک نو چې څوک مخې لارتلای نشول.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وژل شوی او 40 پکې ټپیان شوی دي. درې بیلابیلو وسلوالو ډلو د برید پلا منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې، تېره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري په 2 نیټه اعدام کړ. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قمر نسیم تېر ورځ په پیښور په سلب کې یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظوري شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظورولو نه دي سلا شوي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوښه 3500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځ ډلې داسې کارونه کړي چې کېدای شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو او د ټول وجنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوی دی راپور کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی دی. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تېره اونۍ په بغداد کې لا درک شوي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري ایجنس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا ړومبی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. او په داسې حال کې چې د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې اکسپیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2.5 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډیر مال دولت لري. په ډیوس کې کیدونکي د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویښتو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. دغه خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال احمدالله وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو بخنه غواړو د سې ټکنیکی ستونزې له وجې تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بې نشي وړاندې کولی او کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونه کې درته بیا وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واره د خیبر پختونخوا په 400 کې په بچا خان یونیورسيټي د وسلوالو په برید کې ګڼ کسان وژل شوی دي. د دفاعي چارو پوهان وایي چې باید د وسلوالو پر ضد ریاستي ادارې خپل ذمہواری پوره کړي. د جمرود پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو مړی په خپلو کلو کې خاورو ته سپارل شوی دی. په پیښه کې یو زخمی شوی تن وای
زما خپل کې غټ فرق راغله. هغه ماته شوی دا هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هو چغه و بد حال و جی.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد یو لیکوال طالب منګل د نوي کتاب په اړه وره
له مشروطوب نمی د موزونو کلمونو سره مینه وا. اوس مهال د شیرونو یو ټول ګلرم چاغه چاپ شوی ده چې سپګمې ژاړي نومیږي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په خبرونو کې څنګه چې تاسو اوریدل د خبر پښتونخوا په 400 کې په بچا خان یونیورسيټي د وسلوالو په دسو کې ګڼو کسانو ته مرګ شوبلا او وخت د دا وخت د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دي. غلام غوث دا راته وایي چې د غلطه د پیښې تازه حال څه دي چارواکي څه وایي؟
نو غلام غوث بخنه غواړم تاسو غلام غوث که تاسو لږ د خپل ځای بدل کو ځکه چې ستاسو آواز ډېر سم نه راځي اورېدونکي کېدای شي ستاسو په خبره پوره نه پوهېږي که تاسو راته یو ځل بیا وویل چې دغلته د مرګ ژوبله څومره اوښتې ده ځکه چې ستاسو آواز لږ کټ کټ راځي سیدا غلام غوث د تقریبا ها او چارواکی سوای تاسو وی چې زیاتره استکون کې استادان خراوت دي خو اسی سوی لیکي چې کوم استکون کې دغلته په یونیورسيټي کې دننه بند پاتې دي او کنا ټول راوت دي سید ډیر مننه غلام غوث معلومات را کول اوریدونکو تاسو ته غلام غوث نو اوریدل چې د خیبر پختونخوا په 400 کې په باچا خان په هنتون د وسلوالو په دسو کې د چارواکو په خبره شل کسان وجل شوی دی دغه سی ولکیږي چې د شپېتو زیات شوبل شوی هم دی نن په دغه په هنتون کې د باچا خان امن مشاعره په یو پروګرام هم کې د خو د مشال ډیو خبريال وایي چې د پیخه ډیره وختي شوی دا نو سکه په هنتون کې دیش چې دومره ډیر استکونکي په دغه مکانه وو او اوس د یو اوریدونکو بخنه غواړم د یو عیني شاهد حیات روغانی خبري او چغه د پیخې حال څنګه بیانوي
خیال کې خجی شپږ وو سو پوری او دا د جینکو هوستل دی کله لکانو دی حیات صاحب دا وسلوال چکم دی دا په دې تاسو هوستل ته ورننه وتی دی کنه د یونیورسيټي نورو برخو ته ورغلی دی اوس تاسو د ډزو اوازونه اورئ د غزې کې کنه د مکې مور سره روان دي نو دا څه نویت والا د مکې دي آیا دا د کریکر ټایپ دي کنه د هینډ ګرنیټ ټایپ دي خلک ولي کنه ځانمرګي چاودن تاسو څه شي داسي په نظر باندې راځي
زما څه خیال
او دا فائرنگ چې کوم روان دی حیات صاحب، نو دا د پولیسو او د خلکو ترمنځ روان دی کنه؟ صرف دا خلک فائرنگ کوي، یعنی د پولیس او د آرمی دستو څه پوزیشن دی؟ اوس خو مونږ ته اطلاع دي چې د آرمی دستې مو رسیدي. حیات خان صاحب، تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي، او کدا راته په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ ژوبلې په اړه خو داسې تاسو څه په سترګو لیدلی نه دي یا مساوریدلی خو نه دي چې څومره یا څوک وژل شوی دي یا څوک ژوبل شوی دي؟
تاسو د چارسدې د باچا خان یونیورسټي د وسلوال برید حال د یو تن حیات روغانی نه اوریدو. اوریدونکو، نن د خبر پختونخوا په چارسدې کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې شل تنه وژل شوي دي. مونږ هڅه کوو چې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان طرف ته لاړ شو، دا غنه هغه دا وخت په هسپتال کې موجود دی او دا غنه تازه معلومات واخلو چې غلطه د مرګ ژوبلی شمیره څومره ده. خو اوریدونکو، د دفاعي چارو پوهان وایي چې باید د وسلوالو پر ضد د ریاستي ادارې خپله ذمہواري پوره کړي، او دې لړ کې باید اولس لپکار ده چې هغه هم خپل ذمہواري ترسره کړي او ریاست سره په دې اړه خبرې وکړي. زموږ همکار هارون بادشاہ د دفاعي چارو پوه خادم حسین سره د نننې پیښې په اړه مرکه کړې ده. هغه وایي
دا یو قسمه علامتی اٹیک په نان وایلنس یا په عدم تشدد. خو دغه اٹیکونه څومره چې مخکې په شاشوي دي، داسې به دې پیرم په شا کېږي. دویمه خبره د ریاست د ذمہواری ده کنه، چې ګیر چاپیره پوسټونه چې پوسټونه دي څنګه داسې وشو چې دهشتګرد راننوتی شو. د درېمه خبره دا ده کنه چې ریسپانس ورته څنګه وو. د سهاره تو بجو نه دا اٹیک شروع دی، حمله شروع ده، او زما خلک چې ګنټې نه زیاته تېره شو چې پولیس راغی، او د درې ګنټو نه زیات تېره شو چې بیا فوج را رسېده. نو کویک ریسپانس یونټ چې څومره خرچ شوی دی هغه چرته دی؟ د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنټ چرته دی؟
نو ډاکټر صاحب، د سیمې زده کوونکي او د غراز عام خلک، تاسو څه وایي چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغیزمن کړي وي، او هغوی ګڼې کولی شي چې د یو ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري؟
داسې ده کنه چې د علم په ځای گزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول. هغه یره دومره زیات خوره شوه چې زما خلک چې د څومره پوهنتونونه په پښتونخوا کې دي، په چارسده خوا شوه چې څومره د پوهنځیونه دي، څومره سکولونه دي، هغه ټول د یره نه بند شو یا بند کړی شو. دویمه خبره ډېر زیات وضاحت سره مخې ته چې راځي، هغه دا دی چې پاکستان ریاست د یو نیم کال نه دا خبره کوي، د جون 2014 نه، چې مونږ به اخیری دهشتګرد پورې به جنگ رواني. د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدی شي لږ ډېر حمله کوي، خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي. یعنی دهشتګردي یا د یری کاروبار هغه شان روان دی، د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی. زما خیال دی چې پښتونخوا ولس به کار دی چې د ریاست سره صفا صفا او صفا ستر خبرو کې چې دا تبدا به تر کومه وي، او دا هم پښتونخوا کې رواني، او دا پښتونخوا کې صرف ولې رواني، دلته څه چل داسې شوی دی چې تاسو مسلسل دلته بارود دځوئ؟
اوریدونکو، تاسو د دفاعي چارو په ډاکټر خادم حسین مرکه اوریدله چې زموږ همکار هارون باچا ورسره د چارسدې په باچا خان یونیورسټي د نننی برید په اړه کړی و. او اوس را سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان، دا راته وایي چې دا وخت تاسو په کوم هسپتال کې، او د غلطه چارواکي څه وایي چې د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده؟
دې وخت کې زه د کوم ځای د باچا خان پوهنتون د غي بهار ولاړ یم. دې ځکه خو چې کوم سرکاري او شمیره ده د شمیرې د خبر په خپل خوا چې کوم سوای و شه فرمان په خپل ځای ساتو، او هغه چې د فرصت د لیکو مشي چې په دې کوم کوم شامل دي، عملی کسان هم دي، او د پوهنتون چې کوم سکیورټي او سوکیدار دا کوم شامل دي. دین هغه وی چې د سلیخ ته ور کسان یې ملي چې په دې کې یو بل کسان کې صح یو بل هم معمولی یو بل هم چې هغه چا سده هسپتال ته د پیښور له ډلې وروستین کا اورهان د مردان اس میډیکل کمپلیکس ته ولې شوی دی. جی
سما د ډیر مننه شبیر احمد جان د معلومات را کولو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره د خبري جنسي پولیټیکل چارواکي وای چې د جمرو د پرونی ځانمرګ بری د وجل شو کسانو مړی په خپل کلو کې خبره تاسو پارل شوې دي. په دوی کې د خاصدار ځواک د یو لاین افسر نواب شاه او د سیمې د یو پیژندل شوی خبريال محبوب افریدی ترڅنګ د باړي د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل وو. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د جمرود د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتویشت کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کور ودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دی پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم کارخانو پټک باندې را شو بس ځان ته خبر نه شوم یو دم ډس شو دمکه وشوه او بس ور ولګېدو یو مې د خپا زخمی ده یو مې سر لګېدلی اوس مې ایکسرے وکړې چرې پکې دي
مارکیٹ تھا واقعہ را پیخا شو زما خپا کې غټ فرق راغلا ماتا شوی هغه پلستر شو او لاسٹ میں بس هر طرف ته ویرانی وا او ها هو چغه بد حال و جی خلکم پریشرائز وو داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخې لاره تلای نه شول
او یو بل جو بل شوی تن کاشف زیات کړه
کارخانو لاره تلم د کار له او بس دلته د څه کوټ لاره ورسو ځکه کې و زوردار د مکاوه نور بس بیا یې نه باد ځنه هم پوي شوی زمو په خا بس یو دوزه معمولی زخمی ده عمر نه زخمی شوی ډیر او بس شکر د خدای بس کړی یو
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغه پیخې پړه لشکری اسلام وسله والې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیسته وا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ډیر زر
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ سره پورته شوی کړکیچ د هوارول لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دې لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډیر ژر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هم داراست ترهګر او سخت دریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو په خبره ټینګار کړی دی. نور تفصیل د سبیل الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ داوري غوښتنه کړې او هیله ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره یې چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سهشنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ په رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې هوارې سپېڅلې مشین وباله وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختګرۍ تر ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي. دا یو ډېر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د سهشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لخکر جنرال لاهي شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي ښاغلي لاهي شریف ترهګري او نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره شیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواله له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلو د واده لپاره د هلک او جینۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دې اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. تېره ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل په بیان هم نیوکې کړې دي او چې هغې وایي د الک او د جنې د عمر د هټ ټاکلو لپاره قانوني مسوده ناسمه ده. نور تفصيل د غلام غوث په دې ریپورت کې ورو.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخنیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکہ دا یو جنہیں شناختی کارڈ جوڑی گی اٹھارہ سال کی پکار دے چاہ جنہیں کمی ہوا تھا ایک دے دام اٹھارہ کال سی سان چمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مغا غور چ دے ایج باندې متفق شي.
هم په دې لړ کې 13 ورس په پېښور پریس کلب کې د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د سوري لاندې په یو خبری کانفرنس کې د یادې ټولنې مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په هغې دواړو کې ډیکلریشن پاس کړي وو چې په مسلمان ممالک چې کوم دي هغوی به په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرۍ د واده د ختمې حوالې سره کوم څېړنې اقدامات کوي. نو د شیراني صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرۍ چې کوم واده دا اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی باعث تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلي سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلي سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی. نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړی شوی دی. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وای
مونگا جی آئی تم اور مولانا فضل الرحمان کا میو گروپ دے اگتم اور نور سونا اسلامک پارٹی دے اگتم مونگا ریکویسٹ کرو کہ مونگ سر یو ٹیبل باندھ کینی کہ بیا بات کے سو کے احتجاج کی بیا مسئلے مسائل جوڑی نو میں چاپس کی کین وہ دیوان خبروں کو بیا دا بل پاس ہو جی
دا یادونی ورلا چی دا وادل پارا کم نہ کم عمر دا تل اسکالا ٹاکلو دا پارا دا عوامی نیشنل گون او پاکستان پیپلز گون دا تیر صوبائی حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منزورولو هڅه شوې و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منزورولو نو سلا شوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د شاین بنیري نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسوالو په ډزو کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان د طالبانو ډلو د دغه برید پړه منلې ده. د پاکستان د فوج ویان جنرال اسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژل شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر مخام په خپلو کلو کې وشوې او د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیلو د وی کورنۍ درې غړي شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سغدریزي ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پاوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ورځې په بغداد کې را درک شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوا شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي.
لن خبرینم د شاین بنیری نواری د لوریدونکو وس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر جوړ کړی دا او نن په تکراری بڼه خبري کې راځي چې ورته وښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د کلتوري هلو زلو و نیزه خبرونه
د مشال رادیوی مجله په لومړی غنا کې موزه نجیب امیر هر کله کوم د خبرونه با سر له هم دی ونی د هرې سه شنبه یا نه پورس په درنیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع پورس په یونیمه بجا اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به ووري دا پښتونخوا حکومت په خبر کې د راج کپور د حویلۍ دورانولو مخنیوي کړي.
قانون د موزه کې انټیکویټی ډیک دا هغه مو دابه کې 75 سال تم بلډینګ وی اساره کې دیمه وی هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو ورانه کې هغه قانون خلاف ورګی دا کې باټه دا جرم دا تیری.
سید شاه سعود سره داغه په شاعرۍ غږیدلیو. میناوال وای هغه یو فلسفي شاعر دی.
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ماته سوي زر خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی سي خوخه کړی ځان ته د خلکو مینا ده د مینې نه وای رات.
له خبريال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باوري چې سپوږمۍ ولې جاړي.
له مشومتوب نه می د موزونو کلمونو سره مینا و اوس مهال د شیرونو یو ټول ګلرم چاغه چاپ شوی ده چې سپوږمۍ جاړي نو میږي.
په غلنې کې د دوه نو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کار کو.
امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې د کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی. خدا غو د امن د پاره دغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کله غو کتابونه یو سره ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د دې تر څنګ مو نور ډیر خواغه هم په تاسو پیرزو دي دا ورېدو لپاره را سره اوسه. بیا هم د مشال رادیوی مجلې لومړی غنیتا خراشه تاسو به هر اونۍ په همدې وخت دغه خبرونه اورئ. دا یو بل او نوی هڅه ده چې په ترڅ کې موږ غواړو د پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کړو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د وی برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په سناسه شکل د خپل کلتور ساتندوی پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري، نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملي دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خبرونه پیل کړې ده. په دې خبرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو، اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه وو خبر. خو دا خبرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لري، نو دا خبرونه خامخا واورئ. ډیر سبب پکې عمومي بیا ونه وای چې خبر نو. په سر کې پامیر ساحل ته غوښ شي چې د غونی فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرثوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حال نه ورکوي، ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرثوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه اونۍ کې د مومندو په غلنۍ کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې د رحم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبه شاعر حبیب الله زړسوان شینوارې د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینه کې 16 وړاندې زیږیدلی و. د پخوانۍ چکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تېره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېشې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک ترڅنګ ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو درې ټولګې او یو ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره سایه بللې ده. د ملکند د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایڈوکیټ د دې ادبي تنظیم سرپرست، بختروان عمرخیل چیرمن، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکند مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړي لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر او په افغانستان کې یو شمیر نور ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کېږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کرا او په ټول پوره ګڼلي دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګری څنګ په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پختونخوا د سیلګری اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتویراج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمی نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتویراج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک د حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د اثر قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډو ته وویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 51 کال نه زړه وي، نو د هغه کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه اجازت اخستل ضروری وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو، خو دوی په کار ودرول دي.
کپور خاندان
دغه کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دی نو ټوله پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس کدا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو رواج دلته دا دغه کور دی، دا د اربس کور وو، دلته هغه شاته دا سونو تبیلم وا، اوس په کې چې دی نو دا کباب پلازا جوړ شوی دا، دلته دی اسکول کې دی او مندروم او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي، دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده.
بلخوا دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده، دوی په نور لسوه یو کم او یایم کې دا اخستې وه، ولې موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسولی دی او د گاون خلک دوی راغلي وو او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خو دې مرمت وکړي او یا یې لرې کړي، ځکه پکې دوی د نړولو نه بلکې د مرمت کار شروع کړی. د پامل چې د خیبر پختونخوا د سارې قدیمی محکمې په ټولو صوبو کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي، چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان او دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي. ولې د کپور خاندان دا کور پکې لا تر دې دمه نه دي شامل.
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي او په پښتو شاعرۍ کې لږو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده، خو ځینې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي. دوی د شعر د پنځولو پر مهال ښایي په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه باندې فلسفه کارولې وي. د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده او په شاعرۍ یې د ځان پوهولو لپاره ضروري ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي. په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپله شاعرۍ کې نغښتې دي. موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو. نو سعود صاحب، ستاسو په شعر باندې خبرې کو، ډیر خلک وی وی شاه سعود فلسفي شاعر دی، تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاری؟
نو دا خو د خلکو خوښه ده چې ما ته څه وایي، زه خو خپل نوم ځان باندې، ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته، د خلکو مینه ده، د مینې نه وایي راته.
صحیح سعود صاحب، خو خلک وایي چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا پوهنتون کې ممدغه زده کړې کړي، نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم ده؟
نو دا خپل ځان خو چاته نه ښکاري، خپل لکه آینې ته عجب کاری. د شاعر آینه خلک وایي چې زما مطالعه ورته شاته چې کوم زما ذهن کې پرته ده، هغه ورته زما شعر کې ښکاري. نو حتما به وي، رښتیا به وایي.
رښتیا وای، ځکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازه نه کیږي.
دا څه ده؟ خو فلسفه پر رښتیا ما لوستی، پکې مستوی درم، هغه نه پس ته من کتابونه لوستی، خو خمه من دا ګرانه درته.
شاه سعود صاحب، کله چې یو شاعر شعر لیکي، موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه؟ چې سم مخ ته راغله سې ذهن کې راووري د مغه به په پانه باندې لیکل کیږي؟
نه، موضوع مهمه نه ده. زما په خیال کې کیفیت مهم ده. یو کیفیت سره احساس کی چې اوس لیکل وړ یم، چې لیکلو ته کې نه ځو. اکثره یو لیکره ولي کما، یو مصر ولي کما، نور هغه ځان په خپل سازه بیا ز شعر نه لیکم، لکه چې شعر لګیای ما لیکي کنه، دا رقم یو احساس لږ.
صحیح شاه سعود صاحب، زمانہ بدلیږي، په شعر کې هم نویواله راځي، په پښتو شعر کې نویواله وینې. تاسو د خپل شعر په اړه خپل وسنګ قضاوت وکړئ، خپل شعر کې نویواله وینې کې نه وینې، شاوخوا د نورو شاعرانو په شعرونو کې څه نوی احساسوي؟
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي، زما خو خپل دغه نظر دی. هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وی لږ ورته، دی نه دسی لږ ځان هم دسې د نورو شاعرانو نه لږ بل رنګ وینم او نور شاعرانو هم د ځان نه لږ بل رنګ وینم د تیرو شاعرانو نه بل رنګ وینم. پیمانه زمونږ د شعر پیمانه نک دی او لمبه د مرګ د سستر نکادا نه لرو په شعر کې که لرو یم هغه تش نکادا نه دی. بیا نورو سیزونو کې هم دسې کار کوي لکه څوک کیسه لیکي څوک شعر لیکي خپل ورسره د نک مطالعه هم لري. خدا کا پیمانہ در پدا کا بانے ناپ کی گی زما خپل نظر چی اوسنی کم شاعران ز تو فیس بک کی وینما یو سی کتابونه لولما نو ډیر امکانات دری بے حد بشمار امکانات دری او راتګون کے وخت پتا کا خی بیا چی خپل امکانات تر سره کی یو حد پورې ورسی یعنی دین پس زمانہ چی کما دا غب بیا دا فیصله کی چی د دې شعر د تیرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی.
سره سره تاسو مخ کی د فیس بک یادونه وکړه تاسو هم په فیس بک کی یو شاعر فیس بک څنګه استعمالول شي د یو شاعر لپاره ګټور دی فیس بک توان ورته رسوي څنګه باید استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر
دواړه اړخ لري کنه یو اړخ دا ما ملګری او دلته په خبر کې را سره بیا غ وطن ته لاړ زال تتلې نشم هغه دلته راځینه نو منس کې د سی سرور کو خو دا فیس بک په برکت مې بیا موندل رانه چاپی هي ویوس لکه بي سي چې داږي په منس کې ناس کې مدد سي احساسوم شیرونه پورته کوم خلک په نظرونه راکې راته داډګرنه راکې سو پنک کی لار راته خو دا ټول شیان ورسره تړلې دي او دا ټول لګټې دي. مشاعره کې ته شاعران راغونډوي کنه شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کی هغه شعر سره علاقه لري په باندې نظر ورکی دلته داسې خلک وي چې هغه په شعر نه پوهیږي بس هغه یعنی هغه څه نه چې څنګه مشاعره کې راټول خلک کی دلته خود ژوندار برخه خلک موجود وي او ټول در سره ملګری وي دا غي نظرونه هم ستاسو وړاندې راځي. نو پکی کلا کلا سړے دسی بلاریم کی کلا بیزایا تعریفو کی خلق سائنو کی کلا بیزایا نکتو کی دسی دغه بیا خارخ نه دی
سماده. او سعود صاحب اخری کتاب مو چې چاپ شوه دی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
درد مرانیز دکی گا دانا مایدا
ها
او تیر کال لکه چې چاپ شوه او اسد دانش چاپ کړی دی او شتا هغه سره مشتا خور کړم دی
او دا مسلم شعری مجموعه سعود صاحب
دا مشپګم شعری مجموعه
صحیح ده. او سعود صاحب نو د خبرونه په دې برخه کې و تاسو نه یو غزل وورو د مشال رادیو اوریدونکو به تخوان وخت
ولی نه پستر ګو خو کزنه نظم وای مدر ته غزل په دې
بالکل نظم به وورو
سمه ده. د نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم کله چې تا سره خبرې کوم علمي بیان ته پکې نه ګورم علامتونه پکې نه کاروم د هنر زیان ته پکې نه ګورم پکې مې مخې ته ډېری پراته وي زه پکې چاڼو انتخاب نه کوم لپه ترې ډکه کړم او درې کړم لکه د نظم یې حساب نه کوم خو ته په دغه کیسه نه پوهېږي ما نه غزل غواړي سندرې غواړي په کافیو مې ازادي کتلوي رانه رسمي شان ته خبرې غواړي ما چې زما خوښي ته نه پرېږدي نو بیا محبت در سره څنګه وکړم د خپل غزل په شان ته نه یم زه منافقت تر سره څنګه وکړم
د مومندو ایجنسی په غلنۍ کې د دوو تازه چاپ شوو شعري کتابونو مخکته نه وشوه. یوه شعري مجموعه د رحمشیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي. پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتني سیمې جنگونو ځپلې نو ځکه په تازه چاپ شوو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کیسه راخیستل شوې ده. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال را کوي.
دا کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی ور باندې ډېر مقالی وویل شوی. دغه محفل کې حیران مومن هم ناستو او مشال ریډیو ته وویل
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعری و دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو. اوسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو یا په کومه جامه وشو په کوم نوم وشو په کومه قباګانو کې وشو هغه علامتونه راخلی اغه ټکی راخلی او مغه خبره بږي کې جساو زپاره دا روغه ده دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر ده هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وای چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال ده چې کلام د پیغلې د حسن د تعریف نه وویس او د خښ ژوند تیرولو اړخته راوړاوه.
کتا سو دغه دوه چاپ شوی کتابونو ته وګورئ. دا غیر دوړو د نمونه نبريخي امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې د هیڅ قسم جمالیات نشته ده. خداوی د خپل احساساتو د غوی د فکر د غد نظریه او د امن د پاره د غد شوق او د طلب دومره زور دي چې کداغه کتابونه یو سره ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یو چا د مفاد د پاره لیکل شوی وي. حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروت یو تو ګولې کې په اور بلکې دا شیرا فضول دي فضولیاتي زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوي به موږ شیران بری خپل شیرون ته او دا قام ته ډیر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکون کې رحمشیر ریحان نو وکړه.
د شپې مې قتل کړي سحر مې جنازي لرازي ز د خپل کلی د مولا کې سبا سو لیکم او بل د دې حالات په والا باندې چې یو شیر دی چې ترڅو چې د پښتون د کور شر نه وي وتلې نړۍ به په قلار نه وي هر ځای کې بشر وي.
په دې پروګرام کې د محمد باجوړ مردان چارسدی او د پیښور نه راغلي ملمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوی کتابونه تبصره وکړه.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تورتمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزل رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوږمۍ ژاړي د انسان په زړه څه تیریږي؟ د خوست ځوان شاعر لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی. زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسېږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلم او د نړۍ ته مې سترګې پرانستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم، خو اوس مهال مې وظیفه د غرخ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په فاکولټی لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه. خو شعر مې نشو لیکلی او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه، خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شعرونو یوه ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې، چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي او یو بله نه چاپ ټولګه هم د شعر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بېلابېلې لیکنې لیکلې دي او خورې ورې لیکنې دي، او یو پکې نوول دی چې هغه چاپ شوی دی، دوه پیغلې نومېږي. همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي، او انشاءالله چې تمه لرم په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی: لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی، راتلې مې د کوټې منستا اوبه په دیواله، لمحې بربادوما دیوی ورکې جیلخانی، لمحې بربادوما دیوی ورکې جیلخانی، اوبا سملوینو سرا زړه په دیواله، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغسې ویده په دیواله، بندي دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، بندي دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، روان دی د چا سترګو ته رانجه په دیواله، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، پیاغې ګره تاو کړې ده ړانده په دیواله، لتان بیا هر شوی دی کاته په دیواله ز سر وهم کوټکی دیواله په دیواله ز سر وهم کوټکی دیواله په دیواله
د مشال رادیو ګلونو اوریدونکو مجله مو واوریدا کسه تبصره پر کول غواړی په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 00422111 ستاسو زنو پیغامونو ته به په بل خبرونه کې ځای ورکو تر بلې مجلې لوی الله مو مل
مدرسه پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام ل زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسه پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسه خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ